په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د سپورت ځانګړی پروګرام مهیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان خبرالانو مرکز د ارزو تلویزیون د نیول شو کارکونکو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د مرکز پرون په یو خبر پڼه کې وویل چې دغه خصوصي تلویزیون و کارکونکو په ضمانت خوشی شوي، خو په کابل کې لا هم دغه تلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې. وړاندې ویل شوی چې دغه کسانو محاکمه به یو اونۍ وروسته وشي. د افغانستان خبرالانو مرکز د ارزو تلویزیون د کارکونکو د خوشی کېدو هرکلی کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې دا قضیه پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلو چې د ارزو تلویزیون دفتر د اسلامي ارزښتونو د ساتنې له رسنیو د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي او د ټولنیز نظم د پیاوړتیا په خاطر تړل شوی دی. د تخار ولایت په مرکز تالوخان ښار کې د تیر ماښام چاودنې مسؤلیت د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم ډلې اخیستی. دې جبهې پرون په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ادعا کړې ده چې غړو یې د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې د تالوخان ښار په لومړۍ امنیتي حوزه کې د طالبانو غړي په نښه کړي دي. د دې ډلې په خبره په دې برید کې د طالبانو یو قومندان وژل شوی او درې نور غړي یې ټپیان شوي دي. د مخکې یو شمېر سرچینو ویلي و چې چاودنه سرای سنگ او لومړۍ امنیتي حوزې ته نږدې په یوه ریکشا کې د ځای په ځای شوي ماین له امله شوې وه. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغانستان لپاره د ناروی له ځانګړي استازي پیر البرټ الساس سره پرون په کتنه کې د مذاکرو له لارې د ستونزو پر حل خبرې وکړې. د وزارت پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ولیکل چې شیر محمد عباس تانکزي په دې کتنه کې پر نورو سیاسي موضوعاتو هم بحث وکړ، خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت آیډ دوه اونۍ مخکې ویلو چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په خاطر په اوسلو کې د افغانستان سفارت لپاره د طالبانو استازی ونمني. هغه همدارنګ ویلو چې له افغانستان سره به د ناروی تعامل دوام وکړي، خو خبرداری ورکړ چې ښایي د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه کمه شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان لپاره د اکثره لویدیځو هیوادونو سفارتونه د قطر له پلازمینې دوحې فعالیت مخته وړي. د طالبانو د حکومت د ټول غټو وزارت وایي د سالنګونو لوی لار به د پلان شوي کار له بشپړوي وروسته د سیشن بې پورس د ټولو موټرو پر مخ پرانیستل شي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل دغه لارې تر پرانیستل کېدو پورې به کوچني او بار وړونکي موټر په نوبتي ډول په جلا مسیر د ټاکلي مهال ویش له مخې تګ راتګ کوي.
وسایت مسافربری کوچک و بزرگ
لوی او کوچنی مسافر وړونکي موټر هر ورځ له دواړو مسیرونو تګ راتګ کولای شي، خو بار وړونکي موټر یو ورځ له شمال څخه د جنوب پر لوري او بل ورځ له جنوب څخه د شمال پر لوري د حرکت اجازه لري. د سه شنبه په ورځ د مرغومي پر څلرمه بار وړونکي موټرونه له شمال څخه جنوب ته د حرکت اجازه لري.
د طالبانو د ټولګټو وزارت له خلکو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې پر دې لار د سفر په مهال د وسایطو زنځیر تودې جامې د ژمي توکي او نور اړین وسایل له ځان سره ولري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په څه باندې څوارلس میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 45,228 کسانو ته رسېدلی دی. د وزارت ویلي چې په دې موده کې د روانې جګړې له کبله 1,503 تنه ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه سخت دریځه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شو چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر رومه په اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2,500 نور یرغمل کړی شول. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون شنبه اعلان وکړ چې حکومت خایي د ویډیوګانو مشهوره شبکه ټیک ټاک د 2015 کال په لومړیو کې په دې هیواد کې بند کړي. په پلازمینه تیرانا کې د البانیا له ښوونکو او ارواپوهانو سره د کتنې په مهال صدر اعظم راما ویلي ټیک ټاک داسې دی لکه د سیمې او باش. د البانیا صدر اعظم دغه راز ویلي چې ټیک ټاک د یو کال لپاره بندوي او داسې پروګرامونه پیلوي چې له زده کوونکو سره د دوی د تعلیم په وده او میندو او پلرونو سره د خپلو اولادونو د علمي سفر په څارنه کې مرسته وشي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې وو چې په افغانستان کې د سرطان په وړاندې مبارزې یو بنسټ په دې هیواد کې سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي.
چې کوم موږ معلومات لرو تقریبا خوښه 15,000 افغانان چې د سرطان په دې وژن کې ناروغۍ باندې اخته دي.
د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې یو شمېر خلک وایي د څښاک د پاکو اوبو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ دي.
و صحیح وبو در راوړو د پاره موږ ډیر لرو ساهونه یي زنانه راوړي یي ماشومان راوړي بخروي راوړي ډیر سخت مشکلات دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې پر سوریه نوی واکمنانو د نوی حکومت د جوړولو او له نړیوالو سره د اړیکو د رغولو د هڅو په ترڅ کې حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نوموالی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې سرطان په وړاندې مبارزې یو بنسټ په دې هیواد کې سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل هر کال په دې هیواد کې تر 9,000 ډیر کسان په دې ناروغي اخته کیږي، خو په دې شمېر کې له 14,000 د ناروغۍ له امله مري. دا مهال په افغانستان کې سرطان په وژونکو ناروغۍ د اخته افغانانو شمېر 15,000 خول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمېر ښایي تر دې هم زیات وي. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وجن کې ناروغي د مړینو پر زیاتوالي یو بنسټ سخته اندېښنه وشوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبوره کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي په دغه هیواد کې هر کال تر 9,000 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو څه کم 6.5% یې مري.
هر کال تقریبا 9,450 کسان زموږ د معلوماتو د روغتیایي سکتور یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق دا په سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 14,000 وګړي خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي او زموږ د معلوماتو چې کوم موږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل ځای کې تر اوسه تقریبا خواوشه 15,000 افغانان چې دي د سرطان په دې وژن کې ناروغۍ باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وای لبې وزلې کړيږي او په دې نه پوهیږي چې د خپل ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې خپل نوم نه اخیستي ازادي رادیو ته د خپل ناروغ ماشومان په باب ویلي
د مریستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د ویني سرطان پراتري په خپل ځانیم مریض اوس د کار روزګار درک منشتري او را د دومره مستندوی اداري د دوړو کاډونه ورکې د اخدي بد دي د مونته نه ملاويږي نه چارا کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخی څو کاونه ماته راکې وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي دوی له روغتیایي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ډی سکولرانو متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د غوی پلان داس دي چې افغانستان ته راشي او همدارنګه آنلاین د دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ د درې میاشتې تقریبا مرحل کړې ده، یعنی دا اوس جریان لري. ممکن چې د 2015 کې موږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې موږ په کابل کې دوه مرکزونه انشاءالله فعال کړو.
د شاغلی شینواری په خبره په دغو مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموتراپی یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغي د اخته کسانو شمیر 15,000 شول کیږي، خو ګومان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان د اخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کیږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه آمده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2020 میلادي کال کې په سرطان د 23,000 کسانو د اخته کېدو موارد ثبت کړي وو او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 14,000 کسان مړه شوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغي وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کیږي. په شوزه کې د سرطانی ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال یې په افغانستان کې شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي و چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په سلو کې 50.9 زیات شوي دي. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمیر نږدې 100 میلیونو ته رسېدلی و چې ډیری مړینې په بېوزلو هیوادونو کې ثبت شوې وې.
له بلې خوا په کندهار کې د ماشومانو خوارځواکي په زیاتېدو ده. په کندهار کې خلکو خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري او د کافي خوړو نشتون د ماشومانو او میندو خوارځواکي زیاته کړې ده. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون مسؤلین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 5500 زیات په خوارځواکۍ اخته ماشومان روغتون ته وروړل شوي چې له دې جملې څخه 1215 شدید خوارځواکۍ درلودونکو. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس حوزوي روغتون د ماشومانو څنګه د چې اوس مهال په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله بستر دي. عائشه چې خپل 15 میاشتنی لمسی د میرویس روغتون د ماشومانو څنګه تراوستي په ژړغونی اواز وایي د ټیټ اقتصاد له امله نسي کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوه شپه راپاته شو، د درې مش په مور پاکوله دی. اوس ما غاړې تل ویدلې دی دغه د بل په بارتنګ په پخو اوبو یا تورې چای ورکوم. شدیو قدرت نه لرو پلاری په شهر والی چې د میش پنده در تنخواه ده، هغه د پر غوړا ورکم پر وړای ورکم د دکر دوا نه چې دا وته نه دوا وی دادی پرتی دي چې چارا ته ویل په دامت کې نه چې د بل څه کرپا کر کوم لازم ده ته دوا وي شهر او پیسې پیدا ته دروا نه چې دی وتر اورم په پیسې نه دی می دالا ورته ته پرې شي دي بالا دا دي دا چې دې پیدا ته وی دي دا جړا او دا خواري او دا متنه لبوجه وتون کې زګر د فردان باندې کاټو په دا راستاله سم ایوب يم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالۍ اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روغتون کې بستر کړی وای، زوی کمزوري دی او د نه کوي. د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پوره کولو لپاره بسنه نه کوي.
دا شته نه لرو چې زو کړه پیدا سوې ته و دې نه کوي. اته مې یار کلینیک ته بوتل غوایل لیو چې جنایت له خاري ول مجبورې مرامو شدی مرتراو له هغه سره مو دې نه کوي. زو دا ور کول هغه سره مو دې نه کوي. خپل شدی من استوچنه مو په واس نه دې پر شای نه لر مسکنان نثار روزانه خلک سر دې ما خام راځي ورته وای وای په چی شراو شي نه سره سره نه لر شي لر ورته راو. ډاکټر وای وای دایس په نه دې په سوي کمزورې دې کم خونه دې شي ورته راو.
د میرویس روختون د ماشومان او څنګ مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازې د میزان میاشتې په جریان کې روختون ته 2400 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 بستر سوي او 15 مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډ کې 2400 د 2400 څخه مو 125 مریضان بستر درلود. په دا کې 15 کوچنیان زموږ مړینه ده.
په ورته وخت کې د میرویس روختون د سب څنګ مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیر شپږ میاشتو کې 15509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته د روختون ته راوړل سوي دي چې له دې شمیرو 215 ماشومان په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس حوزوي روختون ته په تیر شپږ میاشتو کې د مم پیښې ثبت سوي دي 15509 پاره دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 پاره دي چې موږ په پاتوال کې بستر کړي.
د سرسلیپ نړیوالی کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20مه ویلي و چې په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان او 840,000 مندي په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمیرو 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله لمړني او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 5 کلونو کم عمر ډېر ماشومان او امیدواري میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع د سوریې نوی واکمنانو حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولای دی. د سوریې دغه واکمنان د وخت څخه د بشر الاسد تر پرزیدو وروسته هڅه کوي چې له نړیوالو سره اړیکې ورغوي. نور په دې رپورټ کې
د سوریې دولتي خبری آژانس سانا پرون راپور ورکړی چې د دغه هیواد نویو واکمنانو اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولای دی. له وخت څخه د بشر الاسد د پرځول کېدو نن یک شنبه دوی اونۍ پرسوي او د سوریې نوی واکمنان هڅه کوي چې خپلې نړیوالې اړیکې پراخې کړي. د سوریې په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز خبری آژانس ته ویلي دغه اقدام د سوریې د وګړو د هغو هیلو مطابق سوي چې غواړي په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره نړیوالی اړیکی ایجاد سی. و دیش کلن شیبانی چې د دمشق له پانتونه فارغ شوی د سوریه په شمال ویدیز ولایت ادلب کې د یاګونو د حکومت د سیاسي ډپارټمنټ مشر پاتې شوی دی. د سوریه نوی واکمن احمد الشرع چې مستار نوم یې ابو محمد الجولانی دی پر قدرت د ولکې لټینګولو وروسته په فعالانه ډول له بهرنیو ډیپلوماټانو سره په مذاکرو بوخت دی. په دغو ډیپلوماټانو کې د امریکا مخکښ ډیپلوماټان او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم شامل دي چې دمشق ته په وروستیو ورځو کې سفرونه کړي او د دمشق له نویو واکمنانو سره خبرې کړي دي. احمد الشرع له نړیوالو استازو سره د مذاکرو پر مهال په ډیپلوماتیک لحاظ تعامل ته لیوالتیا ښودلې ده او ویلي دي چې د عمده تمرکز د سوریې بیا رغونه او د اقتصادي پرمختګ د هدف ترلاسه کول دي. د سوریې نوی واکمن ویلي چې په دغه هیواد کې له هیڅ ډول تازه شخړې سره لیوالتیا نه لري. د امریکا متحده ایالاتونه، نور لویدیز قدرتونه او د سوریې ګڼ وګړي خوش کوي چې ګوري د دولت وسلوالو مخالفانو چې مشري د احمد الشرع په رهبری حیات تحریر الشام ډلې کوله اسد لواکو پرځاوه. خدا موضوع لا څرګند نه ده چې دغه افراطی ډله به لیفراتیات ډک محدودیتونه ولګوي کبل ځان نرمشت وشي او د دیموکراسي پر لوري به ګمونه واخلي. حیات تحریر الشام ډله تر هغه وخت چې الشرع په 2014 د کال کې لال قاعده شبکې سره خپل اړیکې پرې کړې نه وي د لال قاعده شبکې برخه وه. په سوریه کې د دولت وسلوالو مخالفانو د دسمبر میاشتې پرتمه پر قدرت ولکه ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر بشار الاسد اړ سو چې تر 14 کلنې کورنۍ جګړې وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای روسیې ته ولاړ سي. قطر هم پرون شنبه په دمشق کې د خپل سفارت د بیا پرانستلو اعلان وکړ. دغه سفارت 14 کاله تړلی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د یو شمېر لرې پرتو سیمو اوسېدونکي وایي ال د چې د څښلو د پاکو اوبو د راوړلو لپاره اوږده مزلونه وکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هوا په سړېدو او د ژمي په راتګ سره ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي.
د افغانستان په بیلابیلو لرو پرتو سیمو کې یو شمېر مېرمنې او سړي وایي اړ دي چې د خپلو کورنیو لپاره د څښلو پاکې اوبه له لرې ځایونو راوړي او د هوا په سړېدو په دې برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي. دوی وایي د ورځې ډیری ساعتونه د اوبو په لیکت کې ضایع کیږي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي میراقا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برف باران کم شوه مردم
په هغه سیمه کې چې موږ ژوند کوو خرانې ده. په تیر کې د اوبو ستونزه نه وه. خلکو په هوارو ځمکو کې کښتونه کول او په لوړو خپل کورونه جوړ کړي وو، خو اوس اوبه کمې شوې دي. څو خیریه موسسو په ځینو ځایونو کې د اوبو بمبې وهلې، خو په هغه کې هم اوبه کمې شوې او اوس ښځې او ماشومان په ځینو حیواناتو یعنی خرو اوبه راوړي، خو په ژمي کې دا کار ډېر ستونزمن شوی. د سنجان، الاسای او بولغین سیمې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
یا حق میزنه بالا کردن آب توسط بوشکه او توسط مرکب برشان دو چند مشکل میشه.
یوازې په کاپیسا کې خلک په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ نه دي، بلکې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنې شریکې کړې دي. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکي زرینګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مردم ولسوالۍ ورس بسیار شدید خلک دی ورس په ولسوالۍ کې دی بوله کمښت سره مخامخ دي. څاګانې وچې شوې دي. د ژمي په دې موسم کې ډېر په مشکل له نورو سیمو براوړو
او میاره.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي احمد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته په ننګرهار کې د صحي اوبو ډېر کم دي او نشتون دی. دلته هیڅ صحي اوبه نشته دی او د صحي اوبو د راوړو لپاره موږ ډېرو لرو ساحونه یا زنانه راوړي یا ماشومان راوړي بخروی راوړي ډېر سخت مشکلات دی. نو موږ غواړو د دولت څخه چې دلته صحي اوبه منابع جوړې کانی نلونو کې اوبه باید ساحو ته تیرې کانی شي اوبه هم صحیح شي او خلکو ته خلکو صحیح اوبو ته لاسرسی پیدا شي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي صفیه بیا په دې اړه خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
نم فیلان چای خانی ما خوش شده ما از
دیوبو چامو وچه شوی دا خلق بی وزلد یو نوری چاگانی نشی کندلائی اسین داو دیوبو ویالی نلرو دی کالیو منزل مو زیاد دی مسئولین باید زموگ استونزو ترسی دن وکری دی ویالی لنا پاکو بو دی زانونو او کالیو منزلو لپارا گتا خلو.
دیوبو دو برخی کارپوهان لردل نجیب الله سدید پا افغانستان که دیوبو دو کمخ دا لاملونو پارا آزادی رادیو تا ویل
افغانستان همیشه حکومت های ضعیف داشته و حکومت های ضعیف
افغانستان تل کمزوری حکومتونه لرلی دی. په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته لږ کار کړی دی. ان په لوی ښارونو کې هم د اوبو ستونزه شته. نړیوالو موسسو څاګانې کیندلې خو دغه څاګانو کیندنه د ځمکې لاندې اوبو ته زیان رسوي. خلک باید خپل لاس په کار شي او فصلي اوبه په خندقونو او جهیلونو کې زیرمه کړي. په دې ترتیب او همغږي به تر یو بریده ستونزه حل شي.
په وروستیو کې د بین المللي پیوست تون په نامه یو نړیوال سازمان په کاپیسا ولایت کې د څخلو د اوبو د کمښت او د خلکو د ستونزو په اړه خبر ورکړی دی. دغه سازمان پرون د جمعې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په وروستیو کلونو کې په کاپیسا ولایت کې د وچکالۍ له کبله د خلکو وضعیت ترینګلی شوی او دوی اړ شوي چې د څښاک لپاره له ناپاکو اوبو ګټه واخلي. له دې وړاندې 5 غیر دولتي بین المللي بنسټونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغانستان د سږ کال وچکالي په تیرو 1.5 کلونو کې بې مخینې بللې وه او په اړه یې خبرداری ورکړی و. 5 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله 20 میلیونه کسان د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د یادې ادارې د اقلیمي بدلون د برخې مشر روح الله امین د خپلې ادارې د لاسته راوړنو په اړه د وضاحت په یوې غونډه کې د وچکالۍ، سیلابونو او شدیدو بارانونو له کبله جدي اندېښنه هم ښودلې وه.
د اوبو په ستونزه کې بیا هم تم کیږو. د اروزګان ولایت یو شمیر بزګران وایي کاریزونه له خړو او خټو ډک دي چې ورسره د اوبو کچه کمه شوې او نشي کولی چې خپلې ځمکې خړوبې کړي. دوی له حکومت او مرستنده کوونکو محسو غوښتنه کوي چې د کاریزونو د پاکولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي ترڅو وکولی شي چې خپلې ځمکې خړوبې کړي.
د اوروزګان ولایت بزګران وایي د دې ولایت ډیری کاریزونه د خټو او کثافاتو څخه ډک سوي دي چې لامل یې اوبه کمې سوي او د کرنیزو ځمکو خړوبولو لپاره ستونزې راپیدا سوي دي. د دغه ولایت یو بزګر عبدالغني وایي
کاریزونه خو نو اوس خراب دي، اکثره نړېدلې دي، بس اوبه نسته، شی نسته، بلا دغه پنج دي، بس کار شی نه دي پسوي په داسو کاله و دا خونه ډیره ګټه ده. دا خونه چې برمنې د شپې خو کار نه کوي، معنی دا کاریزونه ډیره ګټه ده. د اوبو د څښنګ لپاره، د مځکو لپاره، د نارو د شي لپاره ډیره ګټه کوي چې کار پر وسی، معنی مساپ یو شی کار پر وکړي.
د اوروزګان ولایت د کرنې ډیره برخه د کاریزونو پر اوبو تکیه لري. بزګران وایي په دې ولایت کې شاوخوا 10% کرنیزې ځمکې د کاریزونو د اوبو له لارې خړوبېږي. بزګر اجی عبدالرحیم د دغه ولایت یو بل بزګر دی.
مخکې ولیوې یعنی دوه شاخه دي، یعنی دواړو شاخو کې اوبه کلي. نو دا چې د وچکالۍ لامل دی، نو پیلان اوس دا اوبه وچې سوي دي. هغه څانان چې دي هغه ټوله هم دغسې پاته دي. بارانونه چې دي داسې یو توپان غوندې کېږي، نو کله چې هغه راسې دا مندونه یا دا صحیح ورته کوچنۍ دا څانان ورته نږدې دي، دا کومې اوبه چې راسې دغه څانانو ته لویږي او دا څانان یې اکثره نړولي دي او اکثره بند دي.
د اوروزګان کرنیز اقتصاد له ډېره وخته د اوبو کمښت له خطر سره مخ کړی دي. بزګران اندېښمن دي چې که د کاریزونو د پاکولو لپاره کار ونه سي، د کرنې سکتور ته به لا ډېره زیان ورسېږي. د دغه ولایت یو بل بزګر نصر لای پاړوای
غارت سمر دا غشتنه ده چې زموږ کاریزونه ګډ صفاکي پاکي او به مشتره پیدا کړي موږ خپل کښتونه به درته وکړو.
د اوروزګان ولایت د کرنې او بولګونې ریاست مسول سیمولا وایي چې دوی په دې ولایت کې نه یوازې د کاریزونو د پاکولو لپاره کار پیل کړی، بلکې ګڼ شمیر چکډمونه هم جوړ کړي دي څو د اوبو کچه لوړه سي او کاریزونو ته د اوبو جریان بیرته عادي حالات ته راوګرځي.
زموږ ټول تمرکز ان شاء الله پر چکډمونو باندې. یعنی دا اوس یون ډی پی ته موږ تقریبا 10 دانې ډیزاین کړي چکډمونه ورته ورکړي دي چې هغه ډیزاینونه تخنیکی سروې هر څه اسناد خلاصوي دي. صرف بودیجې ته ضرورت لري. هغه چکډمونه کچېری جوړ سي هم د ځمکې لاندې اوبو ډیسچارج یا مشبو کېدل به زیات سي او هم به اوبه خپل په کاریزونو کې په طبیعي شکل باندې راوځي.
د دغه سیمیزو چارواکو په وینا د کاریزونو پاکول به نه یوازې د اوبو کموالی راپکړي، بلکې د کرنې د پراختیا په برخه کې به هم مثبت اغیز ولري. دا ورزګانی بزګران وایي دوی بیا هم د کاریزونو د پاکولو ته سترګې په لاره دي چې د دوی د کرنیزو ځمکو د خړوبولو اساسي سرچینه ګڼل کیږي. هغوی بیا هم غوښتنه کوي چې حکومت او موسسې دي بیا هم په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي تر څو د کرنې سکتور نور د زیان څخه وژغورل سي.
ستاسو له پیغامونو
پاکستان میں تماس تر سے نیولی دی سنید افغانستان یم دا کندار ولایت یم کندار کی میں وزی پدلو لک من دن بپوستی ہوں وز پا پاکستان کی وز سنچ دا طالبانو حکومت رغلی دی رغلی ہم پاکستان کی وز سن وز پاکستان پریجدی ندلتا اول تمر شون پا خطر کی دی دلی پا زنگلی کی ٹکان را بانی سوی دی حالتی ویشتلی اما پا نستان کی کلمه می طول پلشت کی دی ستایوی ساوال بل دا دوم دا نری سمدا خوشتن دا چزمر ستای سمدا خوشتن دا چزمر رخ دریو چا پری ورسی و نری سمدا خوشتن دا چزمر خواهد دیو کی
جون دای جون که یو بل سهندردی و همکاری وی چی و لاغوس خلکو ته پور ورکول وی خلکو د مجبوریت او د ضرورت وخت کې پور اخیستل یا د پیسو یا د بل چشي نو طبعا افغانستان کې دغه د پور اخیستل او د پور ورکړې دوه ډیر دی هغه که د سامان دودی او که هغه د نورو مالی د نورو موادو دودی چې په ورځنیو چارو کې د خلکو ترې استفادې ورګرځي او ضرورت ورته پیښیږي نو د کلي کور نه ونیسه تر کاروبار او تر دفتره او بیا تر سنګره دا شیان شته دی د پور ورکړه. اما افغانستان کې طبعا اوس د پور ورکړې اعتبار یو څه کمزوره شوی دی هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو نو بیکاري زیاته شوله. زمونږ یو هیواد کې پور هغه چاته ورکول کیږي چې ګوري سبا یې دا لنډونکی دی کولی شي دا خپل پور ادا کړي. نو په کوم صورت کې څوک یو چاته پور ورکوي چې کاروبار یې جوړي معاش ولري د عایداتو منبع ورته معلومه چې مثلا احمد ما نه قرض غواړي د عایداتو منبع شته نو دغه منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکړي. مثلا نو اوس د خلکو عایداتي منبع یانو کاروبار ډېر ګډوډ شو نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور ورکې باندې اعتماد نه کوي نه چاته ډېر په اسانۍ پور نه ورکوي ولو که ډېر نږدې خپلوان هم یې پوهېږي چې هره بیکاري چاته ده دا بیچاره به ماته څه راکړي یعنو ما سره به څه همکاري وکړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو لیدونکو ټولو ته سلامونه. خو د قرض په ارتباط باید داسې ووایم که یو سړی ډېر له انتها زیات قرضداره کېږي باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې او بل هغه تر ټولو غټ خبره دا ده چې هغه مجبوره نه کړي چې هغه دونه مجبوره نه کړي چې هغه خپل جای پرېږدي او یا خپل ولایت پرېږدي یا نورو ځایونو ته ولاړ شي هغه بیا پور ورکولو توان له لاسه ورکوي. اوس ما خپل قرض کړی توانی سو یم کاروبار مې کړی په وکړي توانی سو یا چا پیسې راچوړې دي تقریبا هغه پور اوس د ما له وسه پورته ده زه یې د ورکولو توان نه لرم خو د ما مانسه د چا په پیسې دي هغو زه مجبوره کړم چې زه خپله وظیفه م له لاسه ورکړم او خپل کاروبار هر څه له لاسه ورکړم خپل وطن پرېږدم او وتښتم. نو خدای دې وکړي دا ما پیغام تاسو نشر کړی تر څو پورې د خلکو سره یو احساس د رحمدلی او د صله رحمی پیدا سي. السلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هیروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د د افغانستان خبرالانو مرکز د ارزو تلویزیون د نیول شوو کارکوونکو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د مرکز پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د دغه خصوصي تلویزیون و کارکوونکي په ضمانت خوشي شوي، خو په کابل کې لا هم د دغه تلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې. وړاندې ویل شوي چې د دغو کسانو محاکمه به یوه اونۍ وروسته وشي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغانستان لپاره د ناروی له ځانګړي استازي پیر البرټ الساس سره پرون په کتنه کې د مذاکرو له لارې د ستونزو پر حل خبرې وکړې. د وزارت پرون شنبې په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې شیر محمد عباس تانکزي په دې کتنه کې پر نورو سیاسي موضوعاتو هم بحث وکړ، خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت آیډ دوه اونۍ مخکې ویلو چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په خاطر به په اوسلو کې د افغانستان سفارت لپاره د طالبانو استازي ونمني. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لوی لار به د پلان شوي کار له بشپړوي وروسته د سیشن بې پورز د ټولو موټرو پر مخ پرانیستل شي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون شنبې په یو ویډیوي پیغام کې وویل دغه لارې تر پرانیستل کېدو پورې به کوچني او بار وړونکي موټر په نوبتي ډول په جلا مسیر د ټاکلي مهال ویش له مخې تګ راتګ کوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په څه باندې 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 45,228 کسانو ته رسیدلی دی. د وزارت ویلي چې په دې موده کې د روانې جګړې له کبله 1,503 تنه ټپیان شوي دي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون شنبه اعلان وکړ چې حکومت ښایي د ویډیوګانو مشهوره شبکه ټیک ټاک د 2015 کال په لومړیو کې په دې هیواد کې بند کړي. په پلازمینه تیرانا کې د البانیا له ښوونکو او ارواپوهانو سره د کتنې په مهال صدر اعظم راما ویلي ټیک ټاک داسې دی لکه د سیمې او باش. د البانیا صدر اعظم دغه راز ویلي چې ټیک ټاک د یو کال لپاره بندوي او داسې پروګرامونه پیلوي چې له زده کوونکو سره د دوی د تعلیم په وده او میندو او پلرونو سره د خپلو اولادونو د علمي سفر په څارنه کې مرسته وشي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل ما او د لوبل میدان اوریز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او زیمبابوې لومړی ورځنۍ سیالي د ورخت لامل بشپړ نشوه او په دوو نورو سیالیو کې هم د ورخت امکان ښودل شوی دی. د زیمبابوې پر وړاندې دوو ټیسټ سیالیو ته 19 کسیز افغان لوبډله اعلان شوه. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ 15 اونۍ هم بشپړ شوه. کومه لوبډله مخکښه ده؟ هندوستان له استرالیا سره دریم ټیسټ سیالي برابر کړه او په دې سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتلې. پاکستان د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ سویلي افریقا ته وبایلله، خو لومړۍ ورځنۍ لوبه یې ترې ګټلې. روانه اونۍ د کرکټ دوه مشهور ستورو له نړیوال او ټیسټ کرکټ تقاعد اخیستی دی. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د ځانګړې مرکې په برخه کې د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان او زیمبابوې په ترسره شویو روانو راتلونکو لوبو مرکه واورئ. هغه په دې مرکه کې د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو پرتلنه هم کړې ده. د نویو ځوانانو په لوبو غږېدلې، د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د هوا حالات یې بیان کړي او په ټیسټ لوبډله یې د خلکو د نیوکو ځوابونه هم ویلي دي. ملتیا مو وکړئ. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 18 نیټه د زیمبابوې په پلازمېنې هراره کې پیل شو. لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله ډېره ځنډېدلې وه، خو بلاخره د 28 اورونو د لوبولو پریکړه وشوه. افغان لوبډلې په چو وګټله، خو زیمبابوې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. په دې لوبه کې زیمبابوې 9.2 ورونه ولوبول، 4 منډې وکړې او 15 وکټې یې له لاسه ورکړې. د افغانستان په توپ اچونکو کې عظمت الله عمرزي 4 او علامه محمد غزنفر یوه وکټ واخیسته، خو یو بیا شدید ورخت د لوبې د ترسراوي اجازه ورنکړه او په دې سره د سیالۍ بې پایلې پای ته ورسېده. په دې سیالۍ کې رحمت الله گربز نو دغه پر ځای باندې عبدالمالک لوبه ته راستون شوی او د افغانستان بل اوپنر صدیق الله اتلو اکرام علی خیل پکې د وکټ ساتونکو لوبغاړي په توګه دند تر سره کوله. دواړه لوبډلې به دویم ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 12 او دریم د ډسمبر په 21 نیټه تر سره کړي. خو د زیمبابوې له حرارې څخه د هوا حالات وایي چې امکان د دې لیدل کېږي چې په راتلونکو دوو سیالیو کې هم ورخت وي. بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوو ټیسټ سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړې ده. د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې به تر یو ورځنیو سیالیو وروسته د ډسمبر په 24 نیټه لومړۍ ټیسټ سیالي پیل کړي او د جنوري په 2 نیټه به دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. افغان کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده او د دې ترڅنګ یې 3 اضافي احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د خبر پاڼې لمخې اعلان شوی لوبغاړي تر ډیره پورې په ورستی فرست کلاس سیالیو کې خزلې دلې دي، نو له هغه مخې انتخاب شوی دي. په دې لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، صدیق الله اتل، ریاض حسن، عبدالمالک، بیر شاه محبوب، افسر زازای، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، ظاهر خان، راشد خان، یمین احمد زی، نوید زدران او فرید احمد ملک پخوانی لوبغاړي دي چې غوره شوي دي. د لومړي ځل لپاره عصمت عالم چې د تیر فرست کلاس مخکخ منډه جوړوونکی و هم دې لوبو ته انتخاب شوی دی. همدارنګه ظاهر شهزاد چې په فرست کلاس سیالیو کې تر سلو زیاتې وکټې اخیستې دي هم انتخاب شوی دی، او بشیر احمد چې ځوان لوبغاړی دی او په تیر فرست کلاس سیالیو کې مخکخ وکټ اخیستونکی و هم لوبو ته غوره شوی دی. دغه راز ناصر جمال، ضیاء الرحمن شریفي او ابراهیم عبدالرحیم زی بیا په احتیاطي لوبغاړو کې انتخاب شوی دي. که څه هم په اعلان شوی لوبډله کې د شاهد الله کمال نو خو وروسته کرکټ بورډ لیکلی دی چې د هغه د ویزې ستونزه وه او د ویزې ستونزې تر حل وروسته هغه هم زیمبابوې ته لیږل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د مشر احمد شاه سلیمان خیر له قوله لیکلي دي یادو لوبغاړو ته د هیواد دننه نګرار کې تمریناتي کمپونه تنظیم شوي وو، او دغه راز یې ویلي دي چې د کورني کرکټ په فرست کلاس سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي هم په نوملړ کې شامل کړي دي.
د اتحاد ورانه
د بلال ملګرو سره ناسم بس یو ورځ را باندې پانو چې بل سګرټ باندې وای وهله سګرټ ان څه خراب خراب چرس خو نه شیشې ته ختم
دي. ځانم چې وړي کې وي کمزور امي هغه مستنش موهله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس احتیاط هم لري.
احتیاط مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
اوس له کرکټ ورزو د فوټبال ډګرونو ته. د افغانستان په هرات ولایت کې د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالۍ جریان لري. په دې سیالیو کې تر دې د مهارې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي، او مخکخه لوبډلې د ابو مسلم لوبډله ده. ابو مسلم لوبډلې 15 سیالۍ کړې دي او 15 واړې ګټلې دي. همدارنګه اټک انرژي هم په 15 کې 15 سیالۍ ګټلې دي. سرخ پوشان بیا څلور سیالۍ ګټلې دي. موج ساحل هم څلور، دغه راز صرافان هرات څلور، استقلال کابل څلور، عدالت فرا څلور سیالۍ کړې دي خو هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دغه راز خراسان فاریاب، جوانان پیروزی، سرسبی اشلر، خدیم اف سی او اینو میډیا هم تر دې دمه خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ اوس په سوداګریزه بڑه ترسره کیږي چې اکثره لوبډلې پلورل شوې دي او د لوبډلو د مسولینو په نومونو نیول شوې. دا ویل ده چې د فوټبال د اتلانو لیگ به څو اونۍ په هرات ولایت کې دوام ولري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هند او استرالیا ټیسټ لوبلړۍ. هندستان د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته د رسیدو هیلې هلته ژوندې وساتلې کله چې آکاش دیپ څلوریزه ووهله او خپل لوبډلۍ له فالوان بچ کړه. دا داسې شیبه وه چې د هند نه لوبغاړي سوځېدلي وو او استرالیا ته یوازې د یوې بلې وکټې د غورځولو چانس و چې هند یو بار بیا فالوان ته بوزي او په دې سره د دغه ټیسټ لوبې د ګټلو چانسونه ترلاسه کړي. خو کله چې هند له فالوان وژغورل شو د هند روزونکو او لوبغاړو د دې مورال تر لاسه کړ چې دغه سیالي کنه شي ګټلې نو مساوي به کړی. همدغه سی وشول دغه سیالي بې پایلې پایته ورسیده او په دې سره هند ته د دې چانس ورغی چې د آسترالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ لوبو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. په درېمې ټیسټ سیالۍ کې هم ټریویس هیډ د لوبې غوره لوبغاړی و. آسترالیا چې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه 445 منډې کړې وې او په دې پاړۍ کې ټریویس هیډ آسترالیا ته 125 او سټیف سمیت بیا 101 منډې کړې وې. هند ته په توپ اچونه کې جسپریت بومراه شپږ لوبغاړي وسوځول. هند لوبډلې خپله لومړۍ پاړۍ د نور کله په شان یو وار بیا کمزوري ترسره کړه. یوازې کیل راہل 43 او رویندرا جدیجا 20 منډې وکړې خو د آکاش دیپ 1.5 چټکو منډو هند لماته ژغورلې ده. په دې پاړۍ کې آسترالیا ته پاٹ کمنز 4 او میچل سٹاک 3 لوبغاړي وسوځول. په دویمې پاړۍ کې چې د لوبې 15 ورځ وه آسترالیا په 10 منډو و لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره یې دغه پاړۍ نوره ونه غځوله. آسترالیا چې هند ته د 215 منډو ټارګیټ ورکړی و خو د لوبې ډېرې وروستۍ او کمې شیبې پاتې وې چې په دې سره آسترالیا هند ته یوازې 2.1 اور ترسره کړ او هند اته منډې وکړې خو دغه لوبه نوره ونه غځول شوه او په دې سره بې پایلې پای ته ورسول شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ سیالۍ کې هند آسترالیا ته ماتې ورکړې وه خو دویمه سیالي بیا آسترالیا د 10 وکټو په توپیر ګټلې وه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. څلورمه ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 25 نیټه په میلبرن او وروستۍ ټیسټ سیالي به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه د آسترالیا په سیډنی لوبغالو کې پیل شي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
وروسته لاغې چې د سویلی افریقا لوبډلې پاکستان ته د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه، د یو ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان د 3 وکټو په توپیر وګټله. د ډسمبر په 19 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 3 لوبلړیو لړۍ پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ساوت افریقا لومړۍ توپ وهنه وکړه او د 240 منډو هدف یې وټاکه. په دې لوبه کې ساوت افریقا ته هنریک کلاسن شپږ اتیا منډې وکړې. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې سلمان علي آغا 4 لوبغاړي وسوځول. پاکستان که څه هم د دې لوبې د ګټلو لپاره ښه پیل کړی خو په منځ کې ځینې لوبغاړي زر وسوځېدل، خو بیا یې هم وشکړی چې د لوبې په وروستي اور کې هدف پوره کړي او په دې سره دا سیالي وګټي. پاکستان د سیم ایوب 109 منډې وکړې او سلمان علي آغا 2 سوځېدلې منډې وکړې. سویلي افریقا ته کګي سوراباډا 2 او باټمن هم 2 لوبغاړي وسوځول. په پلار کې د شدواړه لوبډلې 2 نورې سیالۍ د ډسمبر په 19 او 20 نیټه ترسره کړي. وروسته له هغې چې د هند او آسترالیا ترمنځ دریمه ټیسټ سیالي په مساوي ډول پای ته ورسېده، د هند مخکښ لوبغاړي رویچندرن اشوین په یو ناڅاپي ډول له نړیوال کرکټ استعفا اعلان کړه. اشوین چې په یاد سیالۍ کې نو لوبېدلی خو هغه اعلان وکړ چې نه غواړي تر دې وروسته د هند لپاره نور نړیوال کرکټ ترسره کړي. 38 اشوین چې له 106 ټیسټ سیالیو کې د هند لپاره لوبېدلی دی، 200 پاړۍ کړي دي او په دومره سیالیو کې 520 وکټې اخیستي دي. دغه راز یې په 116 یو ورځنیو سیالیو کې 165 او په 55 شلوریزو سیالیو کې 2 وکټې ترلاسه کړې دي. هغه په 340 تجارتي شلوریزو سیالیو کې بیا 310 وکټې اخیستي. همدارنګه رویچندر اشوین په 292 فرسٹ کلاس سیالیو کې 190 وکټې اخیستې دي. اشوین چې د یو آل راؤنډر رول یې ترسره کاوه، 106 ټیسټ سیالیو کې 3503 منډې کړې دي چې 6 سلیزې پکې شاملې دي. هغه په یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې خو په یو ورځنیو سیالیو کې یوازې 1.5 سلیزه لري. بل لور ته له نړیوال کرکټ د لاس په سر کېدو په دې بهیر کې د
نیوزیلند د ټیسټ لوبو لوبډل مشر ټیم ساوتی هم کرکټ استعفا وکړه. شپږ دېرش کلن ټیم ساوتی د انګلستان پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ لوبه کې چې یاد سیالي وګټله اول چې نور نه غواړي ټیسټ کرکټ وکړي. ټیم ساوتی په 100 ټیسټ میچونو کې 203 پاړې تر سره کړې دي او د چټک توپ اچونکي په توګه 391 وکټې اخیستې وي. هغه دغه راز په همدومره سیالیو کې 2215 منډې هم کړې وي چې و نیمه سلیزې هم وهلې وي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې رازو ځانګړې مرکه درته خبرو او زموږ د دې ونې د مرکه میلمه فرهاد فدایی دی. نور په مرکه کې ووري
فدایی صاحب ستړی مشي خبرونه ته. د زیمبابوې پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې هم افغان لوبډلې په اسانۍ سره بریاوې ونه ګټلې. زیمبابوې پیاوړې شوې وه که افغان لوبډله کې د نویو ځوانانو راتګ زیمبابوې ته د ښو مقابلو چانس ورکړی و.
د زیمبابوې په خلاف په شلوریزو سیالیو کې د زیمبابوې د ښه کارکردګۍ دلیل داسې کتلی شو چې اول خو زه فکر کوم په اوله لوبه کې افغانستان شاید لا د سفر ستړی و او هومره ایفرټ او څومره فل ګیمس باید افغانستان کړی وای وی نشو کړی. نو د هغې له وجې نه هم موږ هغه اوله لوبه وبایلله. بېرته افغانستان ډېر ښه قوي کمبیک وکړ. خو خبره دا ده چې دا هم د زیمبابوې هوم کنډیشنز دي او پچونه خپل تا به جوړي او دی فائنل دی لوبه وکټ خو بیخی ډیر سخت والا تاسو کتل سی بال بګي او راځي کېده یو بیخی په کیټیټ پات کېده. نو زه فکر کوم چې افغانستان حالات ته کتلو سره یا دی شرایط په نظر کې نیولو سره بیا هم افغانستان خلوب کړی دا. خو په زمن کې افغانستان دی زیمبابوې سره د شلوډیزو سیالیو دغه لوبلړۍ ته د تجربې له نظر هم کتل نو هم هغه یو څه ازمایښتونه سره کوي. نو دا خطر بزن منی سی گوا که حتی که دیسی زبیخی رو باو نگتم او اگه دا او سی افغانستان دی درم پوزیشن او دی چلورم پوزیشن لبارا لوگواری پیدا کول بزنگری توگا بانی چلورم پوزیشن من دی افغانستان اگه دی میدل آرر تشا کفتر سی دکه کسی مختی سیاله یکی دیو تا فام سوایو او پزی من که بسر که دی نوی زوان را تک دیسی دی قلع اقل را تک نو خام خطر توسی آغا انترنیشنل کرکت که خپل جای پیدا کی او تر څو سه دغه غو پرشر کمیږي نو خامہ خلک وخت باندې سينو د دې سوال به جواب کې سي آی افغانستان خلوبو نکړو یا زیمبابوې پیاوړې سي وره. زه فکر کوم چې زیمبابوې هم پیاوړې ده خپل هم کنډیشنز کې ده ډېر ښه پیاوړي لوبغاړي وسره ستا خو کرکټ کوي مثلا براین منټ خو کرکټ کوي ډیون مایر سي پټ شلوریزو سیالې کې ون ډاون راته خو بیټسمن ده بل دوی دغه اوپننګ پیر سدا مارومانی او براین بنت دی په پاور پلی کې ډېر ښه سلوور کرکټ کوي او اکثره هغه د میډل آرډر پرشر د میډل اوورونو پرشر په خپل میډل آرډر باندې کموي. نو په ټوله کې که چېرته وګورئ زما په نظر سي دغه دلایل کېدلی شي.
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغیز لري. د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي. دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ؟
ګوره دی کې شک نسته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز تر منځ دغه د پایل جوړه سي د افغانستان د شلوریزو سیالیو او د یورزنیو سیالیو لپاره جوړه سوې ده. واقعا ډېره اغیزمنه ده او د دې هغه تاثیرات که چېرته موږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابتوي چې څو څو ځلې دوی د 100 منډو نه زیاته پاڼۍ مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څه یې پورته د یورزنیو سیالیو کې 2 ځلې دوی پانی مختوری سے 274 منڈی دوی پیور سنی سیالے کے پاکستان او امدار سے بنگلہ دیش کو مقابل کی کڑی دی پی خشلوری سے سیالے کے ہم دنڑے وال جام مگو وہ کچھ چو چو زلے سلو منڈو نے ڈیرہ پانی وکڑا لنو دوی تو من سے اوڈیرہ کا کیمسٹری تھا او بھائی دوی دی کرکٹ یہ اوڈیرہ غٹا سانگر تیا دا سے دوی ڈیر کوئک دی رننگ بیٹوین دا وکٹ دوی ڈیر خدا او دا کمبینیشن او کیمسٹری دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دی په کال باندې اجل ورپسې ورزین واغه مس کمیونیکیشن ډیر کم کی. خدا دې مهره نه سي ابراهيم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز د ریکارډ سي اته سلیزه وي او د دروس کلنې په عمر کې سي ډیر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلستون لاستراوړ یا دغه ډیر غټ لاستراوړ نه لاستراوړ د مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغه سي
که تاسو وګورئ نو هغه وخت سره ابراهیم زدران نو هغه وخت سره د پایل نوی لوبغاړي ولسرات ل مثلا ریاض حسن یو څو لوبې وکړلې عبدالمالک ته چانس ورکړی سو سیدی قتل ورسره راغی نو ګوربس په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی دا سیالۍ یې هم مخته وړی دي او دا د ګوربس کرکټ ده چې هغه تیزه لوبه کوي او د تیز لوبې په نتیجه کې اکثره وخت خپل وکټ د سیم کېږي چې د لاسه ورکی خو بیا اکثره دا هم کېږي چې دی په مخالف لوبډلې باندې پرشر اچوي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کېږي نو خامخا د ابراهیم او د ګوربس جوړه خو ډېره ښه ده د افغانستان لپاره خو په نشتون کې زه فکر کوم چې ګوربس خپله کارکردګي کړې ده او فکر پټ یې کړی
په دوی ځوانانو کې صدیق قتل او زبید اکبری ته سترګې وي ولې خو نه ځلېدل
زه فکر کوم چې په یو یا دوه سالو باندې د چهار ځوانو بلګه ګران اجرامي صاحب څه خو صدیق قتل هغه کوم شاتونه چې وهل اگر چې ډېرې لګې منډې وکړلې خو ښه کرکټ یې وکړ وکټ لگا نه بلد و دی دیو سر وکټ سر لگ نه بلد مثلا هغه یو میچ کې سې د لګ څه سکور ک یو څو چلوریزی و هلې بیا په کاور کې کیچ د سر سم خبرې وکړلې دی ویل ما په خیال زی باونس بلګ راځک سی خو هغه بل لګ کې نه سې د لپاره چې کله دی وره غي درایو ک نیم بیټ مخ اخلاص کړ نو هغه صرف د کاور فیلډر ته کیچ د سینې سره هغه او چات لارس یو چلوریزه پیراسي نو دا که تاسو د خپل کرکټ کوي او د نړیوال کرکټ فشاري خامخا د ایمرجنګ نه د نړیوال سټیج ته راتګ او د خپل یو فشار ته بده باندې نو څومره چې دای په ډیر وخت لري عمره بدای ان شاء الله عادی کیږي دا یو واقعیت ده چې د افغانستان لپاره یو ډیر غټ کرکټر کېدلی شي ان شاء الله د دې په کرکټ کې ټول نه غټه ځانګړتیا ده چې د ډیر منټل ټفټس ډیر خلري لکه ذهني لحاظ ماشاء الله ډیر پیاوړی ده او موږ وکړل چې په ایمرجنګ لوبو کې د افغانستان لپاره د بریا سبب شو زبید اکبری بشاره صرف دوه لوبې وکړلې اوله لوبه کې د ایران اوس نو په غیبان د دې قضاوت کول بل ګرانی او په دوه لوبه کې وکټ ډیره ګرانه و او ان ایون باونس وکړي نو هغه د سی وکټي سی په وکټ باندې دی ډیر ښه بیټسمنان هم کله کله رنځونه نشي کولای بیا زبید باندې خو د انټرنیشنل کرکټ فشار بمو نو زه فکر کوم چې بیا هم نه هیلي کېدل صحیح نه دي او ان شاء الله دې ته باید سرګي په لاره اوسو او دا که د افغانستان کرکټ دا په نظر کې لري چې د ځوانانو ته په مسلسل شکل باندې فرصت ورکړي شي ان شاء الله
د ورځنیو سیالیو پیل خو خو ورخ سیالي خراب کړه لومړی راته د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د آب و هوا کیسه وکړه
متاسفانه د آب و هوا حالات دلته ډېر ښه نه دي داسې ویل کېږي چې دغلته سایکلون راغلی ده او سایکلون د سیدس د نورو هیوادونو نه د افریقایي هیوادونو لخوا څه دغه طوفان را روان ده او باران به مسلسل شکل باندې او د سایکلون یو ځانګړتیا ده داسې باران تیز نو ټول ورځ باران وي داسې نه سي یو دفعه تیز باران وشي بیا ځدي باران ودرېږي نن ورځ ښه ده نن باران نشته خو موسم ډیر مزهدار ده خو سبا ته بیا یو څه د ورخت وړاندوینه شوې ده غیب الله پوهیږي خو متاسفانه داسې ښکاري چې کېدی سي لږ څه د موسم له وجې لوبې تر اغېز لاندې راشي واقعاً چې په اوله لوبه کې ورخت سیالۍ خراب کړه خو عظمت پکې خپل د کریر بیسټ فګرز واخیستل څلور وکټې واخیستې سره اتلس منډې ورکړلې نو د دې دغه کانفیډنس د موږ د راتلونکو سیالیو لپاره او په ځانګړې توګه د ټیسټ لپاره چې د ټیسټ سیالیو برخه هم ده ان شاء الله واقعاً چې ګټه لري ان شاء الله
په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان اوپنران بدل دي عبدالمالک او صدیق قتل د مسؤلیت ته راغلي دي د دې دواړو ځوانانو لپاره مسؤلیت څومره متوجه دی او مطمئن دي چې دوی به دا چاره سم ترسره کړي
متاسفانه سي رحمان الله ګوربز هم د خپل انجری له وجې نه ګوښه شوی ده نو په ورځنیو سیالیو کې به نوي اوپنران زه فکر کوم چې دا د دوی لپاره یو ډېر غټ فرصت ده چې د دې څخه ګټه واخلي عبدالمالک هم پیاوړی کرکټر ده په ډومیسټیک کې ډېر زیات منځونه کړي دي د فضل حق فاروقي خبره زه اکثره تکراروم چې هغه وایي زما په اند ټولو نه ښه بیټسمین په ډومیسټیک کې عبدالمالک ده او صدیق قتل خو موږ تاسو لیدلی د سپ ایمرجنګ کې څومره ښه کرکټ کړی ده نو الله مهربانه ده چې ان شاء الله دوی به دغه مسؤلیت ته په ښه شکل باندې غاړه ږدي او ان شاء الله ان شاء الله په دې هیله چې موږ په ورځنیو سیالیو کې دي ګوربز او د ابراهیم زدران علاوه دا سیبل پیاوړې جوړه دی عبدالمالک او د صدیق قتل په شکل کې وګورو رائټ هاند لیفټ هاند کمبینیشن دا دواړه متفاوت کرکټ کوي عبدالمالک سدا غا اٹیکینګ کرکټ کوي او صدیق قتل سدا غا پیور ټایمینګ دا
نو زه فکر کوم چې ان شاء الله د دواړو جوړه غا کمبینیشن خدا د دوی ترمنځ به دا سټرایک روټیشن کتل کیږي چې څومره د دوی ترمنځ کیمستري خاصي څومره د یو بل سره زیاتې نمونه وکي ان شاء الله غومره به راتلونکي لپاره د افغانستان لپاره یو ریلایبل اوپننګ پیر کیږي.
زیمبابوی پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه. ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسو لاندې به د ولس کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي.
ګورې د افغانستان کرکټ کې کتا سو وګورې غنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیر څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلې. نو خامخا د ضرورت او سیاغه کمبینیشن ورته جوړ سي. ټولنه مهمه خبره ده چې راشد خان به په ټیسټ سیالیو تر او ګرځي او د افغانستان لپاره ډیر زیات ښه خبر ده. ځکه چې د راشد خان پر مړ باندې موږ مخکې د ټیسټ سیالۍ ګټلې دي. د راشد خان په لوبډل مشرۍ کې چې کله د ټیسټ لوبډل مشر ځوان لوبډل مشر سوسې بنګلاديش ته مستر توپیر باندې ماته ورکړله. نو ان شاء الله د ورځنیو سیالیو کارکردګي ته لیدلو سره به زه فکر کوم چې تصمیم ونیول شي سړی چې آیا کوم لوبغاړی د موږ ښه فهم کېدی او هغه به موږ سره په ټیسټ سیالیو کې همي او بیا هم که چېرته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه ده چې د یولس کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو. راشد خان په کې خامخاسته، عظمت الله عمرزی په کې خامخاسته، خپله لوبډل مشر عظمت الله شاهدي ده، بل د موږ وان ډاون بیټسمین رحمت شاه ده او ورسره ریاض حسن بیرته ټیسټ سیالۍ ته راغوښتل کیږي. نو په عموم کې که چېرته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یولس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده. خو زه وایم چې که چېرته ورځنۍ سیالۍ ته موږ لږ تم شو وي ګورو چې دا څنګه مخته ځي. د دې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالۍ لپاره به اسانه
ورستۍ پوښتنه دا ده د کرکټ مینوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزي، عثمان دوري او ځینې نورو لوبغاړو په انتخاب خوا بدې دي، ته په کوم نظر ورته ګورې؟
ابراهیم عبدالرحیمزي واقعا ښه لوبغاړی ده. عثمان نوري تاسو یاد کړئ، داسې نور لوبغاړي تاسو یاد کړئ چې تاسو ویل چې نه دي انتخاب شوي، نو ځکه خلک ورته خوا بدې دي. ګورئ دا خو د سلیکشن کمیټې کار ده، اڅوک سي التناس دي او لوبغاړي ټاکي. زه دا د سره منم چې دا لوبغاړي واقعا څه پیاوړي لوبغاړي دي او ان شاء الله ډیر زر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولیدل چې څومره پیاوړي گزري دي. همدارنګه ابراهیم عبدالرحیمزي مسلسل شکل باندې په ډومېسټک فارمټ کې ښه کارکردګي کوي. نو کله کله د سیمې سه د لوبغاړي په اړه کې موږ سره مکمل معلومات نه، هغه لوبغاړی لا چمتو نه یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته وي. نو ان شاء الله زر دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیمزي، عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دې د ډومېسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي. نو د ډومېسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا د دوی ته زمينه جوړه شوې ده چې دوی ټیسټ سیالیو کې دي. بیا متاسفانه داسې ده کنه چې په یو لوبډله کې یوولس کس راځي یا په یو سکواډ کې چې یو لوبډلې لپاره معرفي کېږي پنځلس شپاړس کسان دي. افغانستان خلک داسې پنځلس څه ډېر خلک همیشه معرفي کوي، شپاړس ولس معرفي کوي چې دوی هغوی هملته کیمپ وسي او ټریننګ وسي. نو انشاءالله انشاءالله الله دې وکړي چې د افغانستان ټیسټ سیالۍ ډېرې شي او دغسې نور ځوان لوبغاړي هم پکې رامخته شي او خپل کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وکړو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلامي کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دیو نه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما
حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رلو